السلام علیکم ورځ مو په خیر. زه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی شارز دافیر وایي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگتن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. کرن ریکر پرون په ټویټر لیکلي د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د بشرپال مرستو یوازینی ستر تمویلونکی هیواد دی. د امریکا نوی شارز دافیر وایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامداره مرستې ورته د ستایل وړ دي. او د کرن ریکر په خبره دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړي نښه بلل کیږي. د کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر څخه فعالیت کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما مرستیال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشري مرستې هرکلی کړی دی. رامز الکبرو پرون په ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو افغانستان څانګه او اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمنداره مرستې منندوی دي. د دوی په وینا دا مرستې به په افغانستان کې د خلکو د اساسي اړتیاو پوره کولو او د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په افغانستان کې د خلکو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره نږدې 320 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي بشري مرسته برابروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزڼ یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوښي ښودلې. په دې سازمان کې ماشومانو د ګوزڼ یا فلج د اپیډمیولوژي مخکښ کارپوه ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خپور کړی ویلي
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي دا ډیره هڅونکې ده چې لیدل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه سوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي اوس د ګوزڼ ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي سوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزڼ یا پولیو پکې ختمه شوې نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې 12 کسان د تالندې له امله مړه شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې پر روان ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالت اترپردیش کې هم 24 کسان هغه وخت مړه شول چې کورونه یې تر سختو اورښتونو وروسته ونړېدل. په دې ایالت کې د یوې اونۍ په موده کې د تالندې له امله د مړو شمېر 9 کسانو ته رسېدلی دی. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچني میدان کې په لسګونو هغه کډوالو ته دعا وکړه چې تیره اونۍ د سوریې سواحلو تر څیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د سوریې د ترتوس ساحلي ښار د یو روغتون مشر ویلي د دې پیښې د مړو شمېر 9 اتیا تنو ته رسېدلی. د ده په وینا 60 کسان بستر دي او 6 کسان له روغتونه رخصت شوي دي. د لبنان پوځ پرون اعلان وکړ هغه کسې نیولی چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمېر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله له لبنان ځانونه اروپا ته ورسوي یو ځای مري. نن یکشنبه ده، د تلې دریم او د سپتمبر 15 نیټه. د افغانستان لپاره د امریکا نوی شارز زافیره په دې هیواد کې د بشري په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. خو دا حقونه چې د طالبانو له انده خوندي دي ښځینه فعالانې څه بولي؟
هلته چې کوم د ښځو سره دا چلند روان دی نو موږ دا ګڼو چې دا سراسر ظلم دی.
په افغانستان کې د رسنیو ځینې بنسټونه وایي خبریالان او رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړیالانو شمیر سم نیمایي راکم شوی.
محصلینو فیصدي په نوې کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوی ده.
او تر پرون ماښامه په ایران کې د وروستیو مظاهرو په پایله کې د ایراني ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خاورز درته واړم. لمړی راپور دا چې د خزو ځنې ملاتړې فعالانې په افغانستان کې له خزو انجونو سره د طالبانو چلند ظالمانه بولي او د بدلون غوښتنه یې کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوي شارز دافی روایي دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې بشر حقونو په ځانګړې توګه د خزو انجونو حقونو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خزو انجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کار د خزو انجونو حقونه رعایت شي.
دا پختون ژغورنې غورزنګ یوه مخکښه غړې ثنا اعجاز په افغانستان کې له ښځو سره روان چلند ظالمانه بولي او د پای ته رسېدو غوښتنه یې کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پختون ژغورنه غورزنګ چې کوم دی هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي دا غي مخالفت کوي. د افغانستان خو زمو خپل وطن دی. هلته چې کوم د خلکو سره دا چلند روان دی نو موږ دا ګړو چې دا سراسر ظلم دی.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسفیک څانګې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وضعیت ژور اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو، کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي شارج دفیرې کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه راز ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منع شوي او پر ښځو نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډېر ژر تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. خو پر دغه ژمنو کال واوخت خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه تر سترګو کېږي.
په افغانستان کې د ښځو په اوسنی وضعیت ننګونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل او تر خوا د افغان نجونو ښځو په وضعیت د نړیوالې ټولنې چوپتیا په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز سره مرکه صالح محمد صالح کړې ده. لومړی یې ترې د افغان نجونو ښځو د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې د خاموشۍ په اړه پوښتنه کړې.
د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقونه غواړي خو د افغانستان له د خصوص د دې په حق نه لري. هلته جنگ کې د تخپل فائدہ ښکاری ځان له خوګوري نړۍ د وخت کې 2015 نه 2013 پورې کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي. په هغه کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی. دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په مینس کې امتیاز نه کول په حق لدی یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی اچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي د بیا افغانستان کې دی د پاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبانو لا هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه راېخې ده د ښځو د تعلیم خلاف دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي خو خپل ملت لګیا دي خرابې چې ښځه تعلیم نه کوي 50 سلنه آبادی تعلیم نه کوي هغه د وطن په پرمختګ کې داغه په ژغورلو کې داغه په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه چوي نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکزي. ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې هلته خزه وژل شو هلته خزه تعلیم ته پرې نه خو ده شو د دې سره فشار مواجه کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړول په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دی پکې هم ککړ دی په دې هر سکه پاکستان دیکھ امریکا دا کو نور ہوا دن دی زان تا خو جمہوریت غواڑی حل تر طالبان حکومت غواڑی نو دا یو ظلم دا یو جبر دی
ایران کی دا مہسا امینی تر وجل کی دو روز تا اعتراضون روان دی چی تر ډیر شوزو پکې برخه اخیستې ده په افغانستان کې هم وخت نا وخت شزی د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي څه فکر کوي چې د دغه شوزو اعتراضونه څه پیغام رسوي
دا مسا امینی چې کوم دغه ګوره د ایران کیسه بدله ده هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقونو دغه کیږي خو هغه خپل نور خ اکانومی لري خپل اقتصاد برابر دي نور هر څه برابر دي هلته صرف د بشری حقوقونو دغه دي نو هلته خلق احتجاج کوي ګوره چرته چې ستا حق وهلي کیږي هلته احتجاج لازم شي زمونږ غورزانګ دا غني چې چرته ظلم کیږي چرته جبر کیږي چرته ستا بنیادی بشری حق وهل کیږي هلته بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاج وکې ته اعتراض وکې دا ډیره مهمه ده په دې هر څه کې موږ د افغانستان سره یو په کار ده چې ټول نړۍ دی وخت افغانستان سره ودرېږي دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښه غړې سنا اعجاز و چې په افغانستان کې د ښځو په اوسني وضعیت سالم احمد صالح سره مرکه کړې
ازادي راډیو خبری مجله اوري
که څامد طالبانو چارواکي وايي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنوي خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلې خو د رسنوي ځینې بنسټونه وايي له سختو ستونزو سره مخامخ دي په رسنوي لګول شوي محدودیتونه له خبريالانو سره فزیکی تاوتریخواله پر وخت له رسنوي سره د اطلاعاتو نه شریکول او نورې ستونزې د وخت په تیرېدو سره لا زیاتې شوې دي د رسنوي د ملاتړي بنسټونو له قوله په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لسګونو رسنوي تړل شوي او په سلګونو خبريالان بیروزګاره شوي دي
د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وايي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی نوموړي دغه څرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړې چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبريالان وايي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وايي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت فشار سانسور تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم ده هغه سره همکاري نه کوي د معلوماتو په شریکولو کې د خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره له وی سره مرسته نه کوي او یا نشي کولای
خاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي د افغانستان د رسنیو د سرغړولو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستیال ضیا بومیا بیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یوه اړخه صحیح ده هغه د دې په خاطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریز وینا ته او د خپل دریز د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د ترو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته امنیتي پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کېږي کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی لا هم خبریالان تهدیدېږي لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکول په برخه کې ستونزه شته لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولای
د دې پولي خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د ویګډي سروې پر اساس د 2020 کال د اگست 15 د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوي او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډېر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 5 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بشري حقونو سازمان وایي تر پرون ماښامه په ایران کې د وروستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې د ایران ګشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب نه رعایتولو له امله نیول شوې وه چې تر شکنجو وروسته په بخنې چې تر شکنجو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو پراخ اعتراضونه لا هم دوام لري.
په داسې حال کې چې د مهسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي اعتراضونه 8 ورځې ته ورسېدل. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د وژل شویو تر څنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یو اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د وروستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو بامفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14 د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد د پولیسو له لورې ونیول شوه. هغه 3 ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 5 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 12 ښودل شوی و. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري ویشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه 3 ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ته په وینا د ایران د امنیت او کراري مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې 13 د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پوځ ژمنه کړې چې د دې هیواد د دښمنانو د بېلابېلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پوځ په وینا په ناحقه حملې ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبري اژانس اسنا په وینا د ایران پوځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته به له اوسني وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنه کړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویلي دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حمله شندې کړي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور لمخې پولیسو په شمال لویدیز ولایت ګیلان کې د 2 ښځو په ګډون د 209 کسانو د نیولو خبر ورکړی.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو دننه د زده کوونکو د شمیر او د دوی د ناهیلیو په اړه باندې راپور واوري ولاړ بشو. له اسمت ساروانه به د یو شمیر نړیوالو رسنیو مخونو ته کتنه واورو چې د افغانستان په اړه یې بیلابیل مسایل خبره کړي دي.
ایرو ایشیا ریویو خپرونې د اسد خان په قلم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې د لارې نقشه. لیکوال د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې امریکا ته د انتقاد ګوته نیسي چې په افغانستان کې د 40 کلن حضور په موده کې غشتلې ټولنیزې سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکي زمینې جوړې نه کړې او له همدې کبله کله چې امریکایي پوځیان تیر کال له افغانستانه ووتل بېله دې چې کوم سیاسي جوړجاړی وشي طالبان ژر لاسبری شول. د یورو ایشیا د لیکنې د لیکوال په باور د ټرمپ د حکومت له لوري د 2020 د فبروري د 9 نیټې د موافقې له کبله د بایدن حکومت افغانستان طالبانو ته پریښود. د یورو ایشیا په لیکنه کې د طالبانو ننګونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د طالبانو کورنۍ او بهرنۍ ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. لیکوال د طالبانو د حکومت لپاره درې مسئلې ډېرې ننګونکې بولي. لومړی، د افغانستان اوسنی اقتصادي او بشري بحران په تېره بیا چې نړیواله ټولنه د طالبانو موقت حکومت ته د اقتصادي او بشري مرستو له ورکولو ډډه کوي. دوهمه لوی ستونزه نازک امنیتي وضعیت په تېره بیا چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي چې په پنجشیر کې ځانونه بیا منظم کړي. دریمه ننګونه په بهرنۍ جبهه کې ده او دا له دې امله ده چې طالبان مناسبه بهرنۍ پالیسي په تېره بیا د پاکستان په اړه نشي غوره کولی. لیکوال اسد خان چې په اسلام آباد کې د ملي دفاعي پوهنتون شنونکی د زیاتوي، د تیر کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته ډیرو باور درلود چې طالبان بدل شوي او له خپلو تیرو تیروتنو یې زده کړه کړې او دا ځل به هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې د حکومت په تېره دوره کې کړې وې، خو له بده مرغه دا خبره رښتیا نه شوه. میدل ایسیا د منځنی ختیځ انسټیټیوټ په دې اړه چې آیا ایران به د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د وهلو لپاره القاعده ته پناه یوسي لیکنه خبره کړې ده. د ایران او القاعده د اړیکو په اړه لډیرو کلونو رئیس راپورونه ورکول کیږي او تر دې چې ویل کیږي د اسامه بن لادن یو زوی په ایران کې اوسي. خو میدل ایست انسټیټیوټ په خپل خبرونه کې لیکلي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو او د داعش په ځپلو کې د طالبانو پاتې راتلو ته په کتو ایران په خپل گاونډي هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو له درکه اندېښمن دي او داسې احتمال ویني چې ممکن دا جګړه ایران ته وغځیږي. نو په داسې شرایطو کې ایران ممکن د داعش د مخنیوي لپاره لا نورو اغیزمنو لارو ته مخه کړي. خبرونه وایي ضد و نقیز راپورونه شته چې ایران له القاعده او نورو سختریزو سنی ډلو سره په تماس کې دی. ځینې خو حتی ادعا کوي چې ایران د القاعده شبکې د عملیاتو په اصلي اډې بدل شوی دی. که څه هم په دې برخه کې شکونه شته، مګر ایران د دې اوږده سابقه لري چې خپل یو دښمن د بل دښمن پر ضد وکاروي. په 2015 میلادي کال چې ایران دې نتیجې ته ورسی چې د افغانستان مخکنی حکومت داعش ځپلی نشي، تهران له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. اوس هم ایران له افغانستان سره د خپلې پولې په اوږدو کې د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره ممکن هڅه وکوي چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ له سیالۍ او تربګنۍ څخه ګټه واخلي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر چارواکي مانی چې تیر یو کال کې د محصلانو شمیر له 50 تر 60% کم شوې. دوی د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو ته اشاره وایي. د محصلانو اقتصادي ستونزې او د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي هغه لاملونه دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو په شمیر بد اغېز کړی. خو طالبان په اړه څه وایي؟ جزئیاتي په دې تفصیلي راپور کې واوري.
ما خپل د لیسانس دوره په نیمه کې پریښود، ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا سلی واکمنېدو راهیسې د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند چارې سختې شوي چې د زده کړو او وطن پریښودو ته یې اړ کړ.
اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړم چې زه خپل وطن پرېږدم، پردی وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل مې هلته پاتې شو، کاروبار مې خراب شو، اوس راغلی بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتګ سره بیروزګار شوی او لسته کړو پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د ووم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښې دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم ووم سمستره پورې شپږم سمستره پورې درس یې ویلې، همدې لپاره سې فیس نه سي تیاره، خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښې دي، خپل درس نه بې برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نو ورتګ په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړکړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغو استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوې کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو. د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډېر په ټیټه سطحه دی. نو ډېر کارکونکي د ځان سره و نه شوای ساتلی، دوی و نه شوای کړلی چې د هغوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لسګونو نور کارکونکي ته نه د ښځینه برخې نه، بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادي راډیو ته ومنله چې د پوخا پرتله یې د محصلانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړ پوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمېر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون دا چلوونکی وایي چې په تیرو درې سمسټرونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمېر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي داسې بریښي چې هغوی دا پروګرامونه تړله غواړي. هغه وویل د ماسټرۍ د محصلانو په شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګه وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخواني حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنه کړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنا چې یوازې 15% انجونې او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماسټری د پروګرام لپاره لوی ناکامي ده. د یو خصوصي پوهنتون د دې چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت، د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول، بیکاری او بیوزلي د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړي دي. پر دې سربیره د حوزو، ناحیو، شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روښان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری د محصلانو په شمېر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لویه ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی، او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر ته رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی، د فیصدۍ په لحاظ کې 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی.